السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته خراغلاست. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. په هلمند کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی نورایل کلیوال چې له تیرو څلور ورځو راهیسې د طالبانو په استخباراتو کې بندي دی لا هم نه دی خوشې شوی. د کلیوال د کورنۍ غړو او ملګرو ازادۍ راډیو ته ویلي چې طالبانو نوموړی د دوشنبه په ورځ په سنګین ولسوالۍ کې له خپله کوره ایستلی او له ځان سره یې بیولی دی. طالبانو د نورایل کلیوال د نیولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. کلیوال د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ غونډې کولې او د ځوان کهول په نوم مدني ټولنې مشر و. طالبانو له دې مخکې هم یو شمیر مدني فعالان نیولي او بندیان کړي دي. د زابل کندهار لوی لاره چې تیره شپه ناوخته د ورښتونو له کبله بنده شوې وه نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. په جنوب کې د طالبانو د 215 نمبر بدر قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې په جنوب کې پر دې لوی لار د ورښتونو له کبله یو بروړونکی موټر چپه شوی و، خو د انجینرۍ د ټیم په مرسته دا موټر راپورته او لاره یو ځل بیا د ټولو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. د سربیا د ګمرک چارواکي د هغو نهو تنو غیر قانوني کډوالو د موندلو خبر ورکوي چې په یو لاره کې په المونیمي رولونو کې پټ شوی وو. د چارواکو په وینا دا لاره له یونان څخه پولند ته روانه وه. له شمالي مقدونیه سره پر پوله د سربیا د ګمرک مامورینو نن په یو بیان کې وویل دا کډوالي چې افغان، پاکستانی او سوریایي ځوانان پکې دي د چهارشنبه په ورځ د لارې د بډې د تفتیش پر مهال وموندل. سربیا د هغې لارې په زړه کې پروت دی چې غیر قانونی کډوال اروپا ته د تګ پر لاره پریتیریږي. د اوکراین د ختیځې سیمې دونیتسک پر یو ښار د روسي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر نن راپور ورکړ چې د اس 300 ډوله توغندي د برید په کوستانیتینیفکا ښار کې د بشري مرستو پر یو مرکز شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې په قربانیانو کې درې هغه میرمنې هم شاملې دي چې په دې مرکز کې پناه اخیستې وه. د بشري مرستو مرکزونه چې لومړني اساسي خدمات لکه اوبه او برېښنا برابروي د اوکراین د حکومت لخوا په ځینو سیمو کې د جګړو له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره جوړ شوي دي. او افغانستان نن د کرکټ دوه نړیوالې سیالۍ لري. تر 19 کالو کشر لوبډله دا شیبه په درې اړخیزه یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې له بنګلادیش سره د سیالۍ په حل کې ده. دا لوبه پیل شوې او بنګلادیش چې بیټینګ کوي تر دې شیبې په څه باندې اووه اوورونو کې 15 منډې کړې او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. افغان 19 کلنو د دې لړۍ په لومړیو لوبو کې بنګلادیش او سریلانکا ته ماتې ورکړې، خو هر لوبډله باید له دوه نورو لوبډلو سره دوه نورې لوبې هم وکړي. بلخوا د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شلو اووریزو مسابقو په لومړۍ لوبه کې په شارجه کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجې د افغانستان په کوربتوب د متحده عربي اماراتو د شارجه په لوبغالي کې پیلېږي. د دې لوبلړۍ دوه نورې سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 16 او 18 په پام کې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د خبرونو تفصیل راځي. پر اپورنو کې به په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په برخه کې د امریکا د پوځي چارواکو له اندېښنو خبر شي.
But we do see the threat really coming from the
Al-Sadiq. موږ وینو چې اصلي ګواښ د الصدیق له څنګه راپېښدی چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي، خو په افغانستان کې هم وسله وال لري.
آیا د داعش ډلې ګواښ په رښتیا هم شته او څومره جدي دی؟
اوس په افغانستان کې تر بلې هرې ډلې داعش هم ځپونکي اقدامات کوي، هم د پراخېدو په حال کې ده، هم د افغان ولس لپاره، هم د سیمې لپاره او هم د نړۍ لپاره خطر بدلی.
دا موضوع په یو مرکه کې څېړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس مهال یو شمیر امریکایي وګړي له طالبانو سره برمته دي. په یو بل راپور کې به واوري چې د نورستان په مرکز پارون ښار کې د سیلانیانو د جلبولو لپاره هڅې روانې دي.
دلتا یوردن لرو د مرکز مربوطه ساحه کې سیلانیانو د تشویق او دغه ساحې ته راتګ د تفریح لپاره کښتیګانې چې د نن راورسېدې ان شاء الله تعالی چې څو ورځې پس به دغه افتتاح کیږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د ازادې میلمه په پروګرام کې د هیواد له نامي ساز غږونکي کمینګل سره د زړه خوله کوو.
زمون کورنۍ د پټیاله ګرانه شاګردانې د پلار مې د خپل ورور نه زده کړه وکړه. پلار مې ډېر شاګردان هم روزلي. موږ ټول شاګردان یې حاجي صاحب چمن نه نیولې.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته یو جګ پړی. امریکایي جنرال وایي په افغانستان کې نږدې 2250 داعش وسلوال شته. د متحدو ایالاتو د مرکزي قومندانۍ یا سنټکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د خبره پرون د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې په استماعي غونډه کې وکړه. هغه د هم وویل چې طالبان دومره استخباراتي ظرفیت نه لري چې د داعش اهداف وڅاري. بلخوا د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر وایي طالبان، القاعده او داعش د هغې تشې د ډکېدو په حال کې دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته رامنځته شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یا سنټکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا وایي د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر زیات شوی دی. مایکل کوریلا چې پرونې د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خبري کولې وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیږي. حکه څه هم دا یو غواخو باله خو زیاته کړه.
موږ وینو چې اصلي غواخ د السلیق له څنګه راپیښتي چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي خو په افغانستان کې هم وسلوال لري. تاسو پوهیږئ چې داعش او طالبان له یو بل سره جګړه کوي او طالبان له داعش سره په جګړه کې یو خونخواره ډله ده. خو دوی د هغو هدفونو د څار لپاره استخباراتي ظرفیت نه لري چې موږ یې په اړه خبرې کوو. طالبان له داعش سره جګړه کوي او دوی پر ضد معمولا لوی عملیات کوي او په ډله ییزه توګه یې له منځه وړي خو په انفرادي توګه د داعش جنګیالي نه څاري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کارپوهان او صدیق دفتر د داعش ډلې لپاره د سیمه ایز وصل لپاره د یوې کړۍ په توګه پیژندلې چې هم په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې سره کار کوي او هم د داعش په استازولۍ په مرکزي او جنوبي اسیا کې خپل سیمه ایز فعالیت مخته وړي. مایکل کوریلا تیره اونۍ د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډې ته هم ویلي وو داعش ډله ښایي په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه د باندې د امریکا او د متحده ایالاتو پر لویدیځو متحدانو بریدونه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دې څرګندولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو وړاندې ویلي داعش په افغانستان کې دومره فعال او قوي حضور نه لري. داعش ډلې وروستیو کې د ملکي افغانانو په ګډون د طالبانو مشران هم په نښه کړي. له دې شمېر وروستی ځانمرګې برید په بلخ کې د طالبانو په والي محمد داود مزمل و چې په کې لمانځه ولاړ. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې رئیس وایي طالبان، القاعده او داعش د هغې تشې د ډکېدو په حال کې دي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو لوتو وروسته رامنځته شوې ده. مایک راجرز پرون د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خپل وینا کې وویل
له افغانستان بې له کوم قید و شرطه او په یو اړخیز ډول د امریکایي عسکرو د وسلو په اړه د جمهور رئیس بایډن پریکړې زموږ ملي امنیت کمزوری کړی دی. دې کار یو امنیتي تشه جوړه کړې چې طالبان، القاعده او داعش یې د ډکولو په حال کې دي. ارزونه دا ده چې له دې ترهګرو یو شمېر کولی شي له شپږ میاشتو په کمه موده کې د امریکا متحده ایالات په نښه کړي. زه همدا ډول اندېښمن یم چې نور په یوه داسې ځای کې راګیر نه شو چې ونه شو کولای د ویرانږدې حملې مخه ونیسو.
له افغانستانه د امریکایي عسکرو یو اړخیزه وتل د متحده ایالاتو د حکومت لپاره په یوه جنجالي موضوع بدله شوې ده. پرون د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزارت ته تر راتلونکي دوشنبې فرصت ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د څرنګوالي په اړه ټول اسناد دې کمیټې ته وسپاري. د پنځشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي وو له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه به وروستی راپور د اپریل تر نیمایي کانګرس ته وړاندې کړي.
په افغانستان کې د داعش او نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو په برخه کې د امریکا د پوځي چارواکو اندېښنو مو واورېدل. په داسې حال کې ده چې نړۍ او په ځانګړي ډول امریکا په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیت د پراخېدو له کبله اندېښمن دي. خو آیا په رښتیا هم ترهګرۍ ډلې لکه داعش او القاعده په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دي؟ محمد خاطر پردیس پر همدې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي کبیر حقمل سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه ترې کړې.
د داعش تهدید له تیرو څه باندې 50 کلونو راهیسې په افغانستان کې ډېر جدي و. فعالیتونه له هغه پخوا هم موجود و، خو کله چې په 2009 کال کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو موضوع مطرح شوه، د طالبانو هغه تر ټولو سخریزې برخې خصوصا حقانی شبکې ډیری کسان داعش ته واوښتل او دوی داسې وانګېرل لکه چې له افغان حکومت سره سوله کېږي او یو ډول جوړجاړی رامنځته کېږي، باید یو قوت موجود وي د افغانستان د خرابۍ او د ورانۍ لپاره. دا پروسه کله چې افغانستان د طالبانو پر لاس د سقوط خواته نږدې کېده لږ زره ټکنۍ ځکه سوله چې بېرته هماغه د طالبانو سخت دریزانو ته تمه پیدا شوه چې حکومت به دوی ته رسیږي او کومه موضوع به نه وي، بیا دا لږ زره وځنډېدله. اما وروسته له دې چې طالبانو واک خپل کړ د نظام له زندانونو نه تر 3500 داعشان خوشی سول او وروسته بیا طالبانو کوم فعالیتونه او اقدامات د سلفیانو وهابیانو او داسې نورو مذهبي ډلو پر وړاندې وکړلې، دا تهدید بیرته پراخ شو. اوس په افغانستان کې تر بلې هرې ډلې داعش هم ځپونکي اقدامات کوي، هم د پراخېدو په حال کې ده، هم متاسفانه هم د افغان ولس لپاره، هم د طالبانو لپاره، هم د سیمې لپاره او هم د نړۍ لپاره په یو خطر بدلېږي.
حتمل سي په افغانستان کې داعش، القاعده او نورې ترهګریزې ډلې چې فعالیت کوي او د دې په اړه باندې نړیوال اندېښنې ښیي، دغه اندېښنې ستاسو په نظر څومره جدي دي د اوس لپاره؟
له 2000 لومړي کال راهیسې چې امریکا په افغانستان کې کومه جګړه شروع کړه، هغه د یو هدف لپاره شروع شوله. هدف له نړیوالې ترهګرۍ سره مقابله وه او طالبان د نړیوالو ترهګرو په سر کې راتلل. تهدید به هغه وخت له منځه تللی وای چې د دې ترهګرۍ هغه اصلي محرک خپله طالبان دي، دا له منځه تللی وای. متاسفانه طالبان تر پخوا په ډیر قوت سره دولي راغلي دي، د میلیاردونو ډالرو وسلې او نظامی امکانات ورسره دي او په هغه ډول سره چې یو مشهود پوځي ځواک د دوی په مقابل کې موجود وي، پرته له داعش چې د خراب او ترپ بریدونه کوي، دوی په وړاندې څوک شته هم نه. او نړۍ هم خصوصا امریکا او لویدیز دا وښودل چې دوی ډېر د باور وړ متفقین نه دي او دوی باندې باور نه سي کېدلی. نو د همدې لحاظه نړۍ ته پکار ده او هر هیواد ته پکار ده چې له دې نه وویریږي، ځکه تر هغو چې طالب وي، د طالب په وجود کې د هر ډول فساد او ترهګرۍ د ودې امکانات لیدل کېږي.
فکر کوي اکمل صاحب په اوسنیو شرایطو کې طالبان دی د دې توانایي ولري چې د داعش، القاعده او نورو ترهګرۍ ډلې چې نړۍ په افغانستان کې اندېښنه لري، د دې سره د مبارزه وکړي؟
دوه بحث مطرح دي. یو هغه دي چې طالبان خپل نه غواړي ځینو ډلو پر وړاندې ودرېږي لکه القاعده او داسې نورې ډلې. بل هغه دي چې طالبان غواړي په مقابل کې ودرېږي خو توانایي نه لري لکه داعش. هم تاسو لیدلي دي چې په دې تیرو دوه کلونو کې تر ټولو خطرناک بریدونه هغوی وکړل، خپل طالبانو ته هم ډېر ضرر ورسو. لا اول از موږ په اسام دا چې طالبان نه په اداري لحاظ سره، نه په ملکی لحاظ سره او نه هم په نظامی لحاظ سره د افغانستان د اداري کولو توان نه لري او په ورته وخت کې د هغو تهدیدونو پر وړاندې نشي درېدلی چې هغه نړۍ ته متوجه دي، چې د ترهګرۍ تهدید یو له هغو تهدیدونو نه ده. تر ټولو اصلي بحث دا چې طالبان خپله ترهګر دي، دوم بحث دا ده چې طالبانو کې دومره توان نشي چې د ترهګرو مخه ونیسي، او دریم بحث دا ده چې د فکر او ایديولوژي له نظره چې دوی لري، د دوی په منځ کې د ترهګرۍ د پالنې او د خواخوږۍ لپاره ډېر ظرفیت موجود ده.
د سیاسي چارو شنونکی کبیر حقمل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
سموک غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم د دوی شاوخوا 115 اویا وګړي په افغانستان کې بند پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنجشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل چې په یادو کسانو کې ځینې د طالبانو لخوا بندیان شوي. هغه همدارز ویلي هغو افغانانو چې له امریکایانو سره کار کړی، د هغوی د ویستلو لپاره هم دوی خپلې هڅې ګړندۍ کړي. خو په افغانستان کې د امریکا د کډوالۍ د خاصو ویزو یا اس آی وی د کیسونو لرونکي بیا له نامعلوم برخلیک نه سر ټکوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه خاطر پردیس په مستقیمه اړیکه سره دی او معلومات راکوي. مهرباني پردیس.
امریکایي چارواکي دا کوي چې لا هم په افغانستان کې د دوی اتباع شته او ځینې له طالبانو سره بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې دي. بلینکن کمیټې ته دا هم ویلي چې یو شمېر امریکایان د طالبانو خوا توقیف شوي او واشنگټن د دوی د آزادېدو لپاره هڅه کوي. بلینکن د دغو امریکایي وګړو شمېر په ډاګه کړی، ویلي دي چې دغه وګړي شمېر 115 کسانو ته رسیږي. نوموړي همداراز ویلي دي چې امریکا په دې برخه کې جدي کار کوي تر څو وشي کولای له دغه وګړي چې په افغانستان کې دي د زر تر زره امریکا ته انتقال کړي. نوموړي همداراز د هغو افغانانو چې له امریکایانو سره کار کړی د هغوی د ویستلو لپاره هم په ځینو اقداماتو خبره کړې. ویلي دي چې دوی هڅه کوي تر څو ژر تر ژره دغه کسان چې ایسایوي کیسونه لري دوی له افغانستان څخه وویستل شي. په دغه برخه کې له یو شمېر هغو کسانو سره چې ایسایوي کیسونه لري په افغانستان کې بند پاتې دي هم خبرې شوې دي. هغوی وایي چې دوی له سرنوشت معلوم نه دی او له یو بد حالت سره مخ دي. موږ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې د طالبانو له حکومت سره شریک کړې. طالبانو حکومت وایي ذبی الله مجاهد وایي چې دوی تر اوسه پورې له دوی سره داسې کسان نشته دي چې هغه د امریکایانو یا د امریکا چې کوم ادعا کوي دا ادعا د دوی تر موږ یې څېړو چې کوم اړخ لري. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمهوریت غوښتونکو بایدن له ادارې څخه په 2020 کال کې افغانستان څخه د هغه ویجاړونکو وتلو په اړه د حساب ورکولو فشار ته خپل جزئیات ورکول. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د جمهوریت غوښتونکو په باور د بایدن د پریکړې او بل اړختاو چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وتل د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په یو ځانمرګ برید کې 13 امریکایي سرتیری په ګډون 120 افغانان ووژل شول چې دغه ډګر ته ورغلي وو.
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبریال خاطر پردي سوچې راپور راکو.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سوریې او د خلیج د سیمې د عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو هڅې پیل شوې دي. په داسې حال کې چې متحده عربي اماراتو بشار اسد ته د ابوظبي د سفر بلنه ورکړې، سعودي عربستان له سوریې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د عادي کولو لپاره په خبرو بوخت دی. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
ورستلدی چې سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو د عادي کولو لپاره په خبرو کې پرمختګ وکړ، دا هیواد اوس غواړي چې له سوریې سره هم اړیکې ترمیم کړي. عرب لیگ په 2011 میلادي کال د بشار اسد د رژیم له لوري د اعتراض کوونکو د بیرحمانه ځپلو په غبرګون کې په دې اتحادیه کې د سوریې غړیتوب وسنداوه. د امریکا متحده ایالاتونو او د سعودي او قطر په شمول یو شمېر عرب متحدانو د سوریې د حکومت د مخالفانو ملاتړ کاوه، خو بلې خواته روسیا د بشار اسد د رژیم تر ټولو مهمه متحده ده. سمود وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې د سوریې له حکومت سره د خبرو بیا پیلېدا ممکن عرب لیگ ته د سوریې د بیرته راګرځېدو لار هواره کړي، خو په دې برخه کې پریکړې ته لا وخت شته. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون پنځشنبه وویل ریاض د کنسولي خدماتو د بیا پیلولو لپاره له دمشق سره خبري پیل کړې دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي د خپل هیواد الاخبار تلویزیون ته وویل د کنسولي خدماتو په وړاندې کولو کې د اسانتیا راوستلو ته د سعودي د شاهي حکومت د لیوالتیا په چوکاټ کې د دوو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبري روانې دي. یوې بلې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي سعودي او سوریا له کوچني اختر وروسته د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو په بیرته پرانستلو غور کوي. په سیمه کې د امریکا بل متحده عربي اماراتو هم له سوریې سره د اړیکو د عادي کولو لور ته ګامونه اخیستي دي. دغه هیواد په وروستیو کې بشار اسد او د هغه میرمنې ته د ابوظبي د سفر بلنه ورکړه. له څباندې یوې لسیزې وروسته د سعودي او سوریې د اړیکو عادي کېدا به سوریې ته لار پرانیزي چې بیرته له عربي هیوادونو سره یو ځای شي. د سوریې حکومت په 2011 میلادي کال له کورنۍ جګړې وروسته د عربي ټولنې او اکثرو عربي هیوادونو له لوري ورټل شو، خو له سعودي سره د اړیکو عادي کېدا له عربي هیوادونو سره د سوریې د اړیکو د ښه کېدو لور ته مهم ګام ګڼل کېدای شي. یوې بلې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې سعودي او سوریه له کوچني اختره وروسته د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د پرانستلو په تابیا بوختي. د دې سرچینې پر اساس د سعودي او سوریې ترمنځ موافقه په ریاض ښار کې له سعودي چارواکو سره د سوریې د یو امنیتي چارواکي د وروستیو خبرو نتیجه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د اوبو متخصصان او یو شمیر څیړنیز بنسټونه وي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخت وچکالی تجربه کوي. ازادي رادیو هم موندلې چې د افغانستان جنوبي لویدیځ او جنوب ختیځ جنوب لویدیځ سیمې عملا له وچکالۍ څخه زیانمنې شوې دي. دغه وچکالۍ د بزګرو او عامه خلکو ژوند تریخ کړی او دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د اوبو غم یې وخوري. د اوبو په اړه د ازادي رادیو د ځانګړو راپورونو د لړۍ په سر کې مو د ځمکې لاندې اوبو وضعیت ته کتنه کړې ده. دا چې دغه اوبه ولې کمې شوي، کمښت یې پر ولس څه اغیز لري او له لا زیاتې وچکالۍ نه د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ اسدالله الدین په خپل تفصیلي راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
په ویالو او نهرونو کې د روانو اوبو غږ چې اوس د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ کې ډیر خلک له اورېدو بې برخې دي. د افغانستان له بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه جنوبي او لویدیځو ولایتونو نه د وچکالۍ پرله پسې شکایتونه هم خپریږي.
د کښت اوبه مو کمې شوي دي، د خوراک اوبه اوس له بله برمو سره اوړو په ډېر تکلیف او کوچنیان مو هم نه لرو.
غلام سروار د جنوبي ولایت کندهار ښار په یوه څنډه کې اوسیږي. دی وایي ټول کلیوالي اوس د روانو اوبو بې برخې شوي.
د اوبو مشکل مو چې کس ډېر دی، د داګر د کلي لا مخشته درستې زما لا نه مخشته ګر د کلي د غش په عذاب دی. کال په کال کمیږي، شش کال نو بیخي کمې شولې. هغه د پخوا د کاسې په اوبېدلې، اوس هغه کاسه وچه شوله، اوس هغه اوبه روانې، اوبه موږ اوس نه لرو، اوس موږ د برمو سه کار اخو.
د ځمکې مخ اوبو کموالی په ډیرو سیمو کې د کروندګرو ژوند هم اغیزمن کړی. هغه کروندګر چې ویالې پرې وچې دي او د برمو وس نه لري، ځمکې یې شاړې پاتې کیږي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی محمد رضا او د ګرمسیر اوسیدونکی الادات هم د همدې بزګرانو له ډلې دي. دوی وایي د کلي هغه ویالې وچې شوې چې له لسیزو راهیسې پکې اوبه روانې وي.
سراج والې چې ده دغه بند ده، اوبه نشته. وایي په خاصه کې اوبه نشته، که څنګه دی پرې د ولس ټوله برباد دی. اوس د غنمو د کښتو وخت اوبه نشته، نو بچه شه دغه کې
موږ دا د اوبو مشکل لرو. پس نه مکرلی دي په وچېدو دي.
د زابل د اتغر ولسوالۍ اوسیدونکي هوتاک هم له ورته ستونزې سر ټکوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د اوبو غم یې وخوري.
د پروسه شکاله رئیس تر سش کاله په 10 متره اوبو سطح کښته شوې ده. که دا رقم مخ پر تګ باندې روانې ده، اوبه د کښته کېدو خواته یې په اینده کې زموږ کوم حاصلات چې موږ سولر او شمسیانو ته کړي دي، هغه به د اوبو له نیستۍ څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچشي. نو موږ ته دې بندونه وتړي، موږ ته دې استنادونه دیوالونه جوړ کړي چې موږ د سیلابو څخه د خپلو کښتو د حاصلاتو مخنیوی وشي، او موږ ته دې داسې کارونه وشي چې هغه کې د اوبو د جمع د کمېدو مخه ونیول شي.
افغانستان د ځمکې مخ 15 لوی سیندیز یا اوبیز حوزې لري چې بیا هر یو حوزه لوی او واړه رودونه له ځان سره رانغاړي. آمو، هری رود، مرغاب، کابل او شمالي سیندیز حوزه د افغانستان د ځمکې سر لوی اوبیز سرچینې دي چې د معلوماتو له مخې د ټولو دغو حوزو 90% اوبه گاوندیو هیوادونو ته بهیگی.
خالی خودونی زور خصی دیسی بالا حتمی.
سید عبدالخالق آقا ده کندهار اوسیدون که دی. دی وایی وچکالی پر کرن سربیره ده غلطه ده چارویو پالنه هم استونزمنه کرده.
دیو ده باغونه ندی. موز افغانستان سرمایه سی مالداری ده آقا ختم است. زیرا و زیرا و پسون پاکستان تاولی. حالت ده که دلوجی ده پو غنم و پو جورو واسن پرسی جواشد دکی نست.
د افغانستان وچکالۍ د نړیوالو ادارو له اندېښنو او څېړنو هم پټه پاتې نه ده. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ یا سیف د چلډرن د روان 14 لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې وویل افغانستان کې 2 میلیونه هغه ماشومان د کافي خوړو له نشتوالي یا کموالي سره مخامخ دي چې کورنۍ یې په کرنه او مالدارۍ لګیا دي. د سیف د چلډرن د معلوماتو له مخې 80% افغانان په کرنه او مالدارۍ لګیا دي، خو د دوی په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې پراخېدونکې وچکالۍ د دغو خلکو ژوند ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا هم د همدې کال د لیندۍ یا قوس میاشتې په لومړیو کې اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان کې وچکالي نوره هم زیاته شي. افغانستان د 2022 کال د اقلیمي بدلون په کانفرانس کې چې په مصر کې جوړ شوی و د هغو هیوادونو په ډله کې راغی چې له اقلیمي بدلون نه اغیزمن شوي دي.
جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره موږ دولت، یعنې تاسې بې نقشې نه د اوبو مثلا کانالونه نه کولای شي چې جوړې کړي.
د اوبو د چارو یو متخصص او د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جیودیزي او کارتوګرافي ادارې کارکوونکی خلیل احمد نادم وایي افغانستان د ځمکې مخ پراخه اوبیزي سرچینې لري، خو نوموړی نیوکه کوي چې حکومتونو دغه سکتور ته کار نه دی کړی.
او دې شان ته اصلا پاملرنه نه شوې، د دې پر ځای چې دغه ادارات ود ورکړ سي متاسفانه دغه ادارات د منځه وړي.
ښاغلی نادم وایي که د افغانستان د ځمکې سر اوبه مدیریت او ښې وویشل شي کرنې او نورو ټولو اړتیاو ته بسنه کوي.
د عامو رود 22 میلیارده متر مکعب اوبه لري، هلمند رود 9.3 میلیارده متر مکعب اوبه لري، او د هلته مونږ کونړ رود دی، د مرغاب رود دی چې ډک بوییږي، کوکشر رود دی، پنجشیر، سالنګ، کابل، لوګر رودونه دي، سندونه دي چې بهیږي. یعنی مونږ تاسې ډېر امکانات د اوبه لرو، او که چیرې مونږ دا اوبه ښه مدیریت کړو مونږ کولای شو چې همیشه اوبه ولرو.
د اوبو د چارو یو بل متخصص احسان الله احمدزی وایي که حکومتونه د باران او واورو اوبه د زیرمه کولو سیستمونه جوړ کړي افغانستان وچکالۍ سره نه مخامخېږي.
موږ ته ډېرې پورې اوبه لرو او د هغه دپاره سیسټم نه لرو، ذخیرې پر برابر یا د هغه د ساتلو پر برابر. نو د دې دپاره لازم او ملزوم دی چې حکومت یا دولت یو خاص سیسټم وکاروي د اوبو د ذخیره کولو لپاره، چونچې پر دې مځکه باندې هم بارانونه ډېر کېږي او هم اوبه ډېرې لري. خو دا چې هغه وساتل سي او صحیح استفاده سي او هغه سیسټم جوړ سي، انشاءالله چې تر ډېره پورې به زموږ د افغانستان زراعت هم په ولاړ وي.
د افغانستان د ځمکې سر اوبو سرچینې تر ډېره د واورو او بارانونو اوبه دي چې واورې پکې د ژمي پر مهال زیرمه کیږي او بیا د هوا په ګرمېدو راویل کیږي. د واورو ډیره اندازه د هندوکش په غرونو کې زیرمه کیږي چې د راپورونو لمخې د ځمکې په تودوخې سره د افغانستان دغه طبیعي یخچالونه هم د پخوا په شان بډایا نه دي پاتې. په افغانستان کې په کلنی ډول 350 میلی‌متره باران کیږي او د ژمي په مهال په پامیر او هندوکش غرونو کې د واورې کچه هم شاوخوا 1 متر ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي دوی هم د اوبو وضعیت څاري او مدیریت لپاره یې وړې او لوی پروژې په پام کې لري. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي لوی او ستراتیژیکي پروژې د مالی ستونزو له کبله له عملي کېدو پاتې دي.
په هیواد کې د سندوزو حوزو په کچه د ځمکې لاندې او مخ اوبو تر دایمي نظارت لاندې دي، چې د چیړنو او ارزونو له مخې د اوبخوړونو مدیریت یو شمیر ودانیزو او غیر ودانیزو کړنو سربیره د چکډمونو، کوچنیو او منځنیو بندونو د ودانولو په ګډون پلان شوی، او تر څنګ د اوبو په لګښت کې د سپما په مخه د عامه پوهاوي کمپاینونه هم په لاره اچول شوي.
افغانستان د آسیا په زړه کې پروت هیواد دی چې وچ اقلیم لري. سږ کال اوړی دغه هیواد کې زورور سیلابونه هم راغلل چې سلګونه کسانو ته یې مرجوبله واړوله. د چارو کتونکي په اوږد مهال کې د وچکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره د سیندونو، ورښتونو او نورو روانو اوبو په زیرمه کولو او د شته اوبو په سپمولو ټینګار کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ میلمه پروګرام پیلېږي. په دې خبرونه کې زموږ میلمه زما احمد تکل میلمه کمین ګل استاد دی چې په ننګرهار کې له مشهور سازغږونکو څخه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په هلمند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړی نورایل کلیوال چې له تیرو څلور ورځو راهیسې د طالبانو په استخباراتو کې بندي دی له هم نه دی خوشې شوی. د کلیوال د کورنۍ غړو او ملګرو ازادۍ راډیو ته ویلي چې طالبانو نوموړی د دوشنبه په ورځ په سنګین ولسوالۍ کې له خپل کوره ایستلی او له ځان سره یې بیولی دی. طالبانو د نورایل کلیوال د نیولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. کلیوال د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ غونډې کولې او د ځوان کهول په نوم مدني ټولنې مشر و. د زابل کندهار لوی لاره چې تیره شپه ناوخته د ورښتونو له کبله بنده شوې و نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. په جنوب کې د طالبانو د 215 نمبر بدر قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې په جنوب کې پر دې لوی لار د ورښتونو له کبله یو بروړونکی موټر چپه شوی و، خو د انجینرۍ د ټیم په مرسته دا موټر راپورته شوی او لار یو ځل بیا د ټولو موټرو د تګ راتک پر مخ پرانستل شوه. د سربیا د ګمرک چارواکي د هغو نه تنو غیر قانوني کډوالو د منډلو خبر ورکوي چې په یو لاره کې په المونیمي رولونو کې پټ شوی وو. د چارواکو په وینا دا لاره له یونان څخه پولند ته روانه وه. له شمالي مقدونیه سره پر پوله د سربیا د ګمرک مامورینو نن په یو بیان کې وویل د کډوالې چې افغان پاکستانی او سوریایي ځوانان دي د چهارشنبه په ورځ د لارې د باډۍ کې د تفتیش پر مهال وموندل. د اوکراین د ختیځ سیمې دونیسک پر یو ښار د روسي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر نن راپور ورکړ چې د S-300 ډوله توغندي د برید په کوستانتینوفکا ښار کې د بشري مرستو پر یو مرکز شوی. راپور کې راغلی دی چې په قربانیانو کې درې هغه میرمنې هم شامل دي چې په دې مرکز کې پناه اخیستې وه. او د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کالو کشرې لوبډلې د شیبه لوب سره کوي. لوب بنگلاديش پیل کړي او تر اوسه په 12 اوورونو کې وبخې په 14.3 اوورونو کې څلور او منډې کړي او درې لوبغاړي سوځیدلې دي. د لوب د هغې درې اړخیزې لوب لړۍ په ترڅ کې کیږي چې افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا ګډون پکې لري. بلخو د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د درې شل اووریزو مسابقو په لومړۍ لوبه کې په شارجه کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجې د افغانستان په کوربتوب د متحده عربي اماراتو د شارجه په لوبغالي کې پیلېږي.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل د ازادي میلمه د دې خبرونې کوربه. تاسو ته هر کله وایم. کمینګل د افغانستان د موسیقي منل شوی استاد دی. استاد کمینګل چې اوس تقریبا 60 کال عمر لري، له ډیرو نوموتو هنرمندانو سره د سکسفون او کلارنټ په غږولو کې ملګرتیا کړې. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر سندرو او موسیقي بندیز لګولی، د استاد کمین ګل حال اخلو او ګورو چې د هیواد دا هنرمند چیرته او په کوم وضعیت کې ژوند کوي. لکه ښاغلي کمین ګل، نه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې تاسو ته په خپل ځان در وپیژني.
اول سلام وړاندې کوم ستاسو اوریدونکو او ستاسو لیدونکو ته. زما نوم کمین ګل دی. زه د ننګرهار ولایت خوشکګ د کلی د سخرو د ولسوالۍ د ننګرهار د ولایت یم. زه ګیدلې خو د خوشکګ په کلی کې یم، د سخرو د ولسوالۍ کې، او ژوند هم دلته ننګرهار کې کوم.
موسیقي ته مو څه وخت کله مخه کړه؟
موسیقي خو زما ټول کورنۍ موسیقي پورې تعلق لري. که زما پلار او که زما ورونه او ترونه مې و، زما زامن دي او لمسیان مې دي. الحمدلله هغه مې یو رباب غږیږي او یو سکسفون غږیږي. زموږ کورنۍ د موسیقي ده، خصوصا د ننګرهار موسیقي. البته اکثرا خلک زموږ شاګردان دي، زما د تره شاګردان دي، زما د ورونو شاګردان دي.
ستاسو په کورنۍ کې مشهور موسیقي غږونکي څوک څوک راوتلي دي چې د افغانستان په کچه خلک پیژني؟
زما مشر ورور حاجي صاحب چمنګر ښایسته طبله غږو، او زما پلار هم طبله غږول. البته زما یو تره و ښایسته ګل نومېده، هغه سندرغاړي او چې اکثرا سندرغاړي چې زموږ استاد د نګرار سندرغاړي دي دغه شاګردانو دایو استاد نه نیولې تر ماماشا او رحیم غمزاده تور بادام داسې ډېر خلک شاګردانو یعنی اولینه موسیقي په نګرار کې چې راوستو خصوصا دغه تبلو واجه زموږ استاد پخوانی وختونو کې نه وو تقریبا سل یو سلو شل کاله و داسې کېږي هغه وخت کې تبلو واجه دلته نګرار کې نه وو زما ترونه دواړه چې هغه وخت کې د برطانوي وو دغه نه پېښور راغاړي ته نور په هغه وخت کې دوی په پنجاب کې شاګردانو د موسیقي فلم زده کړه مالته کړې ده البته بیا موږ چې دغه شو دوی نه مې زده کړه وکړه بیا هلته موږ شاګردان شوي زما زده کړه پېښور کې شوې
د خپل مرحوم پلار په باب راته وایي کومې د موسیقي آلې غږولې
زما پلار شمین ګل نومېده البته د فضل احمد زوی و اصل مونږ د مورکی خیل د خوګیانو د شیرزادو ناغ ځای خو بیا پاتې شوي سخرود کې زموږ نیکونه او دوی راغلي وو همدلته سخرود کې پاتې شوي د هغه مشر ورور امبرګل استاد نومېده هغه به تبله غږو چې د هغه د برطانوي چې هغه وخت کې ورته ویل په پنجاب کې زده کړه کړې وه زموږ کورنۍ د پټیاله ګرانه شاګردان یو د پلار مې د خپل ورور نه زده کړه وکړه پلار مې ډېر شاګردان هم روزلي موږ ټول شاګردان یو حاجي صاحب چمن نه نیولې بیا بعد هغه نه په ننګرهار کې یعنې دغه د تبلې رواج زموږ کورنۍ راوسته چې هغه وخت کې زما یو تره و او پلار مې و او په نوم د جمعه ګل داغم د سخرودو د مستخیلو دغه درې کسان په ټول ننګرهار کې تبلې یانو
تاسو په خپل د موسیقۍ کومې آلې غږولای شئ
زه خو زموږ کورنۍ مسله کسل تبله ده چې په رز ملای باندې سړی پوه شي سندرغاړي چې په رز ملای پوه نه شي هغه صحیح سندرغاړي نه یعنی د هغه لای پخه نه وي نور زموږ اصل مسلک کورنۍ مسلک دغه دی تبله ده خصوصا د رزم سازونه دي چې هغه کې ډولکی هم راځي نغاري راځي چې زموږ د وطن پخواني رواج و بیا زما خپل مسلک چې زما استاد غوښته زه هغه وخت کې شپږ کلن وم پلار به مې دا قصه کول چې استاد د راغې د پېښور نه افغانستان ریډیو ته هغه وخت کې خوښې شو چې ویل دا ماته راکړه چې زما زوی هغه سره یې واده کړي وو چې هر وخت دا زوی مې غږ خطا ته راوړم شاګرد وم کلارنټ او سکسفون به ورته زده کړې البته خوشبختانه وایي چې په افغانستان کې خصوصا پښتنو کې اولین کس زه یم چې د کلارنټ او سکسفون او سرنا د دې پوکي سازونه زه غږوم بیا زه لږ کولی شم چې وایلن هم غږوم رباب هم لږ لږ غږولی شم باجه او دا نور سازونه بیا دغه هغه نه مشکل نه ښکاري سړي ته خو پلیئر په سکسفون او کلارنټ کې مې نه د دې موزیشن هم د دې نوازنده چې البته ډېر زیات زما اثارونه هم شته دي په کیسټونو کې د پښتو فلمونو کې په افغانستان ریډیو کې ډېر غږولي مې دو ټول سندرغاړو سره چې د هغوی نمونه واخلم یعنی زما عمر یو شپېته کاله دی تقریبا نه کلن دغه سیم چې مارې دم کار کول بیا دولس کلنه کې مې کلارنټ او سکسفون زده کړه په هغه وخت کې بیا استاد اولمیر نه نیولې کوزه پښتونخوا بره پښتونخوا ټولو سندرغاړو سره مې غږولې په دې کې فارسي او دري او پنجابي هم نو هم پښتنو سره مې غږولې هم پخواني استادانو لکه استاد امیر محمد شو استاد محمد هاشم چشتي شو نور استادان حاجي صاحب ماهنګ او زموږ کوزه پښتون خوا خیال محمد سره او ټول سره مې غږولي او دې خوا ته خوشحالي استاد او ماماشا او سندولا ولا دې وبخي هغه پخواني خلک او شاولي استاد خو شکر دې ژوندې دې رحیم غمزاده یعنی داسې سندرغاړي نه دی چې ما ورسره نه غږولې دا هغه وخت د استاد اولمیر له نیولې تر فیسبوک استاد او تر اوسنۍ دا نوي هلکان سره هم په کیسټونو کې او په محفلونو کې مې ورسره غږولې او زیاتره وخت مې بیا نغمې سره په هر کیسټ کې او خارجي پروګرامونه چې بار ملک ته وتلو زما زیاتره ډلداري نغمې سره شوې او نور محمد کټه وازی زما یو ملګری او هغه سره شاولي استاد سره زه ډیر پاتې شوم چې کوم وخت افغانستان کې او افغانستان چې په خبر ته تل کله کله به ور سره پروګرام ته تل ماستر سره ډیر زیات ارون باچا سره او همدغه سره نور جنکی سندرغاړو سره خزینه سندرغاړي د ماجبین قزل باش نور ډیر زیات ټول سره الحمدلله زما دوستانم دي چې څوک ژوندۍ دي تر اوسه چې څوک مرشي الله دې وبخي هغه سره ما کار کړي
د کوزه پښتونخوا له سندرغاړو تاسو مخکې د دینو کسانو نومونه مثلا د استاد خیال محمد نوم مو واخیسته د سره مو هغه وخت موسیقي غږولې چې تاسو د تنظیمي جګړو پر مهال پاکستان ته مهاجرت کړیو.
البته دا کوم چې باید یادوري وکړو، موږ دغه افغانستان کې مور پلار مې همدلته و، نور ورونه پاکستان ته تللی و. زه واجی صاحب چمنګل همدلته و، واجی صاحب کابل راډو کې وظیفه و، زه جلال آباد کې عسکر وم. څلور شپېتم کال کې زه عسکري نه خلاص شوم، بیا راډو کې مقرر شوم. همالته ما واجی صاحب و مور پلار مې ژوند کول، نور ورونه پېښور کې مهاجر شوي. البته د همدغه کورنۍ ته دا جگونه چې وشو دی کې مونږه ماجر شو. هغه وخت کې زه هندوستان کې وم، یو سفر باندې تللی و، البته شخصي سفر و، پروګرامونو ته تللی و. زما کورنۍ دلته وي، پلار مې وویل چې هلته بند پاتې شو، ما کورنۍ دې وړو پېښور ته، جلال آباد ته راوستو. جلال آباد کې څو موده جلال آباد کې و، د هلکانو د مکتب د خاطره مونږه نه غوښته چې ماجر شو. بیا چې حالات لږ ذره سخت شو نو زه م هندوستان نه راغلم. هماغه ورځ مور مې خو وفات شوې و، پلار مې زما ټول کورنۍ وړي و پېښور ته. بیا نور اتلس کاله مالته ژوند وکړه، پښتنو ورونو سره هلته په پېښور کې و، خپل استاد مې ژوندی و، هغه وخت کې الله دې وبخښي، باقي ژوند هلته تیر شو.
ستاسو استاد څوک و، تاسې یادونه وکړه؟
زما استاد غلام مصطفی خان نومېده، د پټیاله کورنۍ نه و. د هغه پلار الله بخش استاد نومېده چې د کلارنټ او سیکسفون ډیر لوی استاد دی، چې څو کالته په پېښور کې هم غږیږي، په پنجاب کې، یا زمونږ په افغانستان کې. دغه استاد احمد بخش و، هغه تره زامن دي دواړه. هغه دلته و، احمد بخش استاد چې په کابل راډیو کې مقرر و. د هغه زامن ته ډېر زیات کورنۍ ته احترام لرم. زما استاد خانه ده شریف غزل او فرید جان سیکسفون غږیږي، انګامي او احمد ولی سره هغه وخت کې انسامبل سارندوی کې و. زما د استاد کورنۍ ټول همدغه د پوکي سازونه چې څوک غږیږي، کوزه پښتونخوا کې و، پنجاب کې و، که افغانستان کې، د هماغه یو کورنۍ دي، شاګردان دي، مونږ ټول شاګردان.
تاسو سره همدغه شېبه چې مونږ تاسو خبرې کوو، د موسیقۍ کومه آله نږدې شته؟
والا مونږ سره خو دلته هغه آلې چې زه غږوم هغه خو نشته، یو در رباب شته دی.
خو خبرې به هم کوو که یو سندره را ته وغږوئ په رباب کې، کېدی شي؟
ولې نه شي کېدی، هغه رباب راکړه.
د ډیره زیاته مننه کمین ګل استاد کده دې سندرې په باب معلومات راکې دا نغمه د چا کمپوز و او مخکې غول شوی کنه وي
دا کمپوز خو سابقه ده خو هغه وخت ډیر خلکو ویلې ډیر خپل سندرغاړي زمونږ ماما شاه استاد ایب استاد ویلې ده خو نن سبا کې لطیف ننګرهاري دا طرز ویلې ده کمپوز خو داسې ماته نه معلومیږي چې د چا دی ولې زمونږ د زمانې نه مخکې وو هغه وخت زمونږ استاد خو دغه خصوصا د پښتو کومې او چې کلیوالي سندرې دي یا کمپوزیتورانو هغوی استاد خلیفه صمد الله دې وبخې د بریالی صمدي پلار دا ډیره خواري کړې په کمپوزونو کې استاد زاخر زمونږ په پښتنو کې ډیر ښه کمپوزیتور وو همدغسې په سلګونو مام دوه درې کمپوزونه جوړ کړي داسې نور خلک هم خوشحالي استاد ډیر پکې خواري کړې ده او داسې سیدا ګل مینا ډیر خواري کړې ده دا کمپوزونه پخوانی چې وو د ملنګ جان استاد دا کوم شعرونه چې وو هغه تقریبا پنځه اویا فیصد انډیا والا طرزونه وو دا بغیر د چار بید او بګتې لوبې دا خو زمونږ استاد کلیو د مالت سندرې دي که نه نور داسې کمپوز چې بیا جوړ شو دا تقریبا بیا پنځه شپېته کاله مخکې نه به طرزونه څوک جوړو چې هغه هم استاد اخیل او د بریالی صمدیم ډېر پلار یې ډېر کومک کړی د استاد صمد او داسې نور خلکو هم طرزونه جوړو اوس اکثرا شاعران دا و چې ما دا طرز جوړ کړی او نور طرز جوړول ډېر مشکل کار دی دا خپله ډېر تکلیف غواړي ډېر خواري غواړي چې کوم طرز سره ټچ نخري خو زمونږ اکثرا طرزونه خصوصا بغیر د کلیوالي سندرو نه بغیر چې کوم طرزونه استادان جوړ کړي نور ټچ د انډیا هغه وخت کې چې ما مخکې ویل هند برطانوي دا راګ راګنی متاثرات دماغ ځای نه راغلي موسیقي اکثرا خو مونږ داسې دعوه کوو چې امیر خسرو صاحب بلخي هلته تللی د موسیقي هلته ځوان شوي او دلته خو دغسې ورځ په ورځ په موسیقي باندې پابندیانې وو هغه وخت کې او دغه وخت کې اوس بالکل هغسې مسله ده چې دغه طرزونه زما په خیال چې زیاتره د انډیا طرزونه دي
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګېدلی کله مو زړه نه تنګیږي چې بے ساز او بے رباب څنګه انسان ژوند کولای شي
او مودا به ملت تم پرېږدو چې ملت څه غواړي همدغسې د موسیقي پابندي دا اوس نه ده زما په یادښت څلورم ځلې ده چې پابندي لګېږي یو ځری په نوم د مولوی صاحب بسم الله دغه ته زمونږ کورونو سره نږدې جماعت دی هغه لګولې خصوصا ننګرهار کې داسې نه چې په نورو ولایتونو کې بیا بعد هغه نه د ظاهر شاه وخت البته هغه وخت داود خان ظاهر شاه تر منځ وو که د ظاهر شاه وخت خو زه هغه وخت کې ورکوټ ما ته یادېږي بیا بعد هغه نه هم دغه خپل مجاهدین هم چې راغله کابل راډیو کې هغه وخت کې مونږ مال ته وو زه هغه وخت هندوستان کې خو راډیو کې موسیقي بند شوی وو بعد هغه نه چې طالبان راغله چور بند شو او نور تر کوم وخته پورې چې دا کرځای راغله اوس هم په ټلویزیون شته دی بیکګراوندونه د موسیقي شته دی پکې خو صرف زمونږ د خاطره موسیقي نشته یا نه پوهېږو چې دا څه وجه ده په ټلویزیونونو کې ګورو بیکګراوندونه په خبرونو کې چې دی نور خبرې چې کېږي د رباب غږي د منګیر ستار غږي نور خارجي بیکګراوندونه شي خو زمونږ هنرمندان نن سبا کې ډېر ټول په کورونو کې دي او داسې هر یو سړی ساز او آواز په خپل کور کې لري شوقیان هم لري ډېر خلکو کورونو کې شته دی بس همدغه خپل رباب سره خپل سات تېرو د خپل ځان ټایم پاس او خپل کور
په مجموع کې داسې یوه اندازه تاسو سره شته چې څومره سندرې ستاسو ثبت دي د افغانستان پر رسمي آرشیف کې
د یو موزیشن دغه دا نه معلومیږي چې څوک موزیک غږی یا رباب یا طبله چې کومه سندرې داسې سندرې دي چې زمونږ نه د یاده وتلې چې بیا یې اورو مونږ ته په یاد شي چې هو دا خو ما غږولی ما په افغانستان کې مې درته مخکې نوم واخیستو د استاد رحیم بخش سره مې غږولی د استاد امیر محمد سره مې غږولی یو بدبختانه درې سندرغاړي دي چې زما ډېر زیات خوښېده چې هغه وخت کې مونږ واړم چې یو ناشناس استاد سره مې نه ده غږولی او احمد ظاهر وخت کې خو مونږ واړه وو نوی زده کړه م کوو نو حبیب شریف سره او فراد دریا سره ټول هنرمندان څه چې زمونږ په افغانستان کې دی الحمدلله ما ور سره کار کړی دی په ریډیو کې په ټلویزیون کې په کیسټونو کې دغسې د کوزې پښتونخوا چې زه د هغوی نوم یادول غواړم چې باید یاد یې کړم د استاد خیال محمد سره زمونږ د زړه زبا د زړه ارمان دو زه به داسې وخت راشي چې خیال صاحب سره کینم او کلارنټ یا سکسفون پلی کوم خوشبختانه چې هلته لاړو زه ماغه سره وم، گلزار عالم سره، ارون باچا سره، خیال محمد سره، نور داسې ښکلې سندرغاړي چې د پېښور دي، زما زړه هم دغسې غوښتی. یو ورځ خیال صاحب سره زه کابل نه راتلم، جلال آباد یو پروګرام ته تللی وو، ما ته وویل چې کله کله درته وایي موږ سره پروګرام ته لاړ شم. خیال صاحب زما زړه کې ارمان دی چې ته سندرې وایې او زه در سره کلارنټ یا سکسفون وغږوم. دا زما زړه کې ارمان دی، هغه پوره شو. نور الحمدلله خواته د پېښور هنرمندانو سره او دې خواته زمونږ د افغانستان د ننګرهار خو ټول اکثرا زما د ترونو شاګردان دي، زما د ورور شاګردان دي، دې سره خو ټولو سره ما غږولې.
اوس چې د کلرنت او د سکسفون په بحث کې یو که یوې دې پوښتنې ته هم ځواب راکړې کمینګل استاده، چې د دې دواړو آلو غږونه ډېر نه دي سره نږدې، دا څه ورته والی سره لري؟
صرف فرق دا لري چې څوک کلرنت غږوي داسې عامیانه ژبه باندې درته وایي، هغه ته ماسټر وایي. زمونږ ټول استادان ماسټر تخلص کول، ماسټر صاحب احمد بخش، ماسټر صاحب سونی خان، ماسټر صاحب الله بخش، څوک چې دغه کلارنټ غږی دا ماسترانې. خصوصا دغه نه بیا چې دې خوا ته راځي سکسفون شو، سکسفون نسبتا کلارنټ ته آسان دی، بیا سوپرانو شو، نور سازونه شو، دا بیا کلارنټ چې څوک غږی هغه ماسټر په نوم یادېږي. هغه پیشکاری د ټولو کارونو پیشکاری، خصوصا د موزیک. زموږ استاد یو موزیک لرو، موږ ورته بانډو وایي، البته په عامیانه ژبه باندې ورته بجه خانم وایي که نه، په دې دغه کې به فرقی ازده کې او قول اردو کې میدانه وایي کې دغه ملي سرودونه او دغه شیونه به زده کړه کول، چې البته دغه اکثرا زما شاګردان هم شته دي په دې کې. اوس خو هغه موزیک هم د منځه تللی چې څوک به واچا زمونږ مملکت ته راتله، د هغوی ملي ترانه او زمونږ ملت ترانه غږېده. نو دغه سازونه چې دي چې څوک کلارنټ غږوي هغه پیشکار د دې بانډوي، که په ډله او په ګروپ کې هم غږوي، دې خاطر چې د کلارنټ غږ او د سکسفون. او نن سبا کې سکسفون ډېر زیات خلک خوښوي، البته دې کې ځان ته کریډیټ نه ورکوم چې زما شاګردان هم ډېر دي پکې او مروج کړي، خصوصا د پښتنو په ساز کې. ما دی زوی مې د الطاف، الطاف نومېږي، بریالی سنګودي سره سکسفون غږوي. دغه وراره مې د داجي صاحب چمنګل زوی د شاهزاده نومېږي، هغه مې شاګرد دی. او همدغسې ډېر د شاګردان، صفت نومېږي، قدرت الله نومېږي، البته په مزار شریف کې مې دوه شاګردان دي، په کابل کې څلور پنځه شاګردان دي، ډېر دی. اوس په افغانستان کې زما ډېر شاګردان دي، خو اوس دې وخت کې شاګردانو ته هم سړی پوښتنه وکړي آیا دا سړی ستا استاد دی که نه دی، او ټول ټول خلکو ته مې ښودلی. خصوصا چې اوس په فعلا پښتنو کې پېښور کې مغږي زما شاګردان شته دي، هلته څلور پنځه کسه په پېښور کې شته دي.
د کلرنټ او سکسفون په برخه کې یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکوي، بیا پس لغه ورځو وړاندې. دا داسې خوب نه چې یوه به شرقي یا د ختیځ د موسیقۍ آله وي او بله به غربي وي؟
نه، دواړه غربي دي، دواړه غربي دي. البته سکسفون هم غربي ساز دی او کلرنټ هم. خصوصا زموږ استاد په پېښور کې هغه وخت کې و، په کابل ریډیو کې احمد ظاهر سره غږول، استادانو استاد ننګیالی او همدغسې نور استادانو چې سکسفون ور سره غږول، د هغه نوم په همدې ساعت کې زما د یاده وتلی،
استاد اسماعیل اعظمي و فکر کوم.
نو بیا خوشبختانه چې ما هغوی سره هم کار کړی ده په کابل ریډیو کې چې په موزیک کې و، هلته هم زما قرار وم. البته هلته مې هغوی سره استاد ننګیالی سره خو ډېر زما مینه وه. دا غربي ساز دی، خو زموږ استاد په پښتنو کې هغه وخت کې رواج نه و. البته اولنی کیسټ چې ما په جلال آباد کې وکړه د استاد شاه ولی او بغزمینې سره، نو په هغه کیسټ کې اعلان وکړه چې د پښتو په نوې موسیقي ساز کې، خصوصا زموږ استاد افغانستان کې، هلته خو پېښور کې زما استاد او زموږ د استاد شاګردانو هغوی بغږو. نو زموږ په جلال آباد او دې ځای کې اولین دغه دوه حالې د موسیقي امام رواج.
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز لګیدلی، له اقتصادي نظره په څه شي باندې څنګه گزاره کوي؟
مالا داسې یو سخت سوال در راته وکړه. ما خو یو څو موده مخکې دلته د خپل کور خوا سره د یو منتو دغه جوړ کړی و، یو میز مې جوړ کړی و کور کې به منتو پخول. موږ بهلته اوس لمسی مې خرڅوي، دوه لمسی مې ولاړ دی هلته. خپل وطن ډېر خوږ دی، صبر لري، هر کار صبر لري، دې ته به صبر کوو. زما خپله دلته روزګار خو داسې دی چې زه او تقریبا زما کورنۍ ډیر ورکوټې ده، دوه زامن لرم، بد بختانه چې لور هم نه لرم، لور مې ډیر راباندې ګران، یو لورکی و وفات شوی ده، نور الحمدلله ډیر لورګانې لرم، داسې دینی لورګانې چې ورته وایي. نو دوه بچیان مې دي، یو نام خدای شل کسان یو ټول کورنۍ. دغلته د یو منتو میز مې جوړ کړی و، دا کور کې مې منتا ته و، دا د دې نه چې زه سپین ګیری مې لمسیان اوس نوغ نه شوي دي چې هغه کاروبار کولی شي، هم دغه منتو خرڅوو. دغلته یو زوی مې پېښور کې دی، هلته پروګرامونو ته یا کار کوي، بیا مونږ ته د کور خرچه لېږي. کوم خارجي دغه نه لرو چې زوی مې امریکا کې، دلته خو خلک خپل ځمکې خرڅوي خارج ته، بچیان لېږي چې صبر کوي مونږ ته پیسې ولېږي. مونږ دغه نه لالچ د پیسې نه لرو چې هغه ژوند تېري، رزق خود الله په لاس کې دی، چې خو کار هم ورسره په کار دی، چې کار ونه کړي روزګار ډېر تنګ دی د خلکو. زمونږ د ټولو هنرمندانو ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې مشرم یم، او تقریبا مونږ 1500 داسې ونیسه مونږ خپله د ټولنې غړي لرو، د هنرمندان لرو په یو ننګرهار کې. هغه ما نیمایي لغمان تینا کابل کې اوسېږي، هغوی هلته په هغه ټولنه کې دی. مونږ تقریبا چې هغه تعداد سنج نور خلک دی، قندار، مزار، کندوز، دا ټول ولایتونه مونږ ریسرچ کړی دی، کتلی دی هنرمندان دی ټولنې په حساب. مونږ 1500 کسان ما سره دلته په ننګرهار کې هنرمندان دي، او د دوی روزګار ډېر حالات خراب ده. البته اکثر هنرمندان چې مونږ سره ټولنې کې دی، یار د ورځې زما یو شل ځلې دوی ته وزم، را وزم کور کې، کله کله بازار کې مې ویني. داسې هنرمندان هم شته دي چې مونږ ته وویل چې استاد څه کاروبار وکړه هغه اول وخت کې. نو ما ویل زه څه کولی شم، زه خپل هم داسې ټول پروګرام درتلو، سبا به زمونږ کور کې شوروا به پخوه، چې اوس خو نشته دی دغسې. البته یاداوري کوم چې زمونږ سره دغه کوم یو نوما چې ورته وایي ملل متحد ورته وایي، دغه دفترونه مونږ سره دغونه علاقه نه ساتي، او زمونږ د هنرمندانو پوښتنه نه کوي. بسد د هغه نه زمونږ د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس کور ودانه ورته وایي ژلا دی ژوندی لري. دغه ماته دغه وکړه چې ته د هنرمندانو لیست د ماته راکړې، چې یو دو میاشتې، درې میاشتې یا څلور میاشتې چې دا کارټونه ورکوي د اوړه دپاره او د غوړي دپاره، چې دا ورته واخلم. البته مونږ ته بیا یو کارټونه راکړه، هغه هم دا خلاص شوی دی. اوس کوشش کوو چې بیا مونږ ته دغه کارټونه راکړي، که دغه ورنکړي په دې غرونو په دې رغونو باندې به زمونږ ډېر خلک مخ په پېښور شي. دا هنرمندان خیم ده.
ډېره مننه کمین ګل استاده. مخکې له دې چې خدای پامانی در سره وکوم، اول خو له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو له موږ سره برخه واخیسته، او اورېدونکو ته مو خپل د زړه حال، د زړه خواله مو سره وکړه له اورېدونکو سره. په پای کې غواړم یو ورستۍ پوښتنه درنه وکوم چې په افغانستان کې او په ننګرهار کې چې تاسو ژوند کوئ، هنرمند ته په کومه سترګه کتل کیږي، او هغه حیثیت چې عام خلک هنرمند ته قائل دي، هغه ستاسو لپاره د منلو دی کنه؟
د ننګرهار خلک د پخوانه نیولې تر اوسه پورې، زما البته 1.5 کال عمر دی، عمر چې مونږ تیر کړی، زموږ پلارونه چې کیسه کړې ده، هغه وخت کې د هنرمند ډېر عزت و. خو نن سبا کې زه په یو خبره هنرمندانه ملامتوم، چې په ښه نظر هغه وخت کې هم خلک شعر شاعري اورېده، هم موسیقي اورېده، هنرمند ته په ښه نظر کتل کېده. خو زموږ استاسو د پښتنو وایي که د علم د وجې نه وایي، که د کم فکري نه وایي، دا خوشته ده چې یو نوم ورباندې ږدي. نو زموږ د ننګرهار کې الحمدلله مونږ ته شخصا زموږ کورنۍ ته او دا نورو هنرمندانو ته، چې داسې نه چې سړی خپل هنرمندانو ته ښه ووایي او نورو ته بد، زموږ هنرمندانو ته مخکینی خلک خصوصا د ننګرهار خلک دا هنرمندان عزت هم کول، قدر هم کول، هر څه شی کول. چې کوم وخت کې دا هنرمندان هم لږ خراب شو، نن سبا کې چې دا ټلویزیونونو کې کومه موسیقي نشره ده، نه دا نه زموږ د کلچر او نه د کلتور او نه د دغه، خصوصا پښتو ژبه کې هم همدا ډېر شوی چې جنۍ مسته ده، او جنۍ 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 دا سندره واغه وخت کې مونږ دغه نه جنۍ جنۍ نه یادو، ښه موسیقي و، ښه پروګرامونه و، د خلکو وادونه، د خلکو خوشحالۍ کې، یعنی داسې ډېر آزادي نه وه. نن سبا کې الحمدلله هغه وخت کې خو ښه و، خو نن سبا کې چې کوم وخت کوزه پښتونخوا ته لاړو بیرته راغلو نو مونږ موسیقي پرېښوده، موسیقي خراب شو او خلک مونږ ته ښه نظر باندې نه کتل. د دې وخت نه شل کاله مخکې یا دیرش کاله مخکې دی چې هغه د موسیقي دانانو یا د هنرمندانو قدر اوس نشته دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو